درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو دا خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیز پروګرام روختیا د ژوند شتمنی امرو، خو پیل کې پام وکړی مهمو خبرونو ته. مزار شریف کې د بیګانی زلزلې د مړو شمیر لږ تر لږه 40 تنو او د ټپیانو شمیر 540 تنو ته لوړ شوی دی. دا خبره د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان نن په یو بیان کې کړې ده. هغه زیاته کړې چې ټولو روغتونو ته امر شوی دی چې د زلزلې ټپیانو ته عاجله رسیدګي وکړي. د ریختر په کچه 6.3 درجه زلزله بیګا شاوخوا یو بجه وشوه چې مرکز مزار شریف ته نږدې د ځمکې په تل کې 28 کیلومتره ژور و. رویټرز خبری آژانس د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په حواله ویلي دي چې زلزلې تر ډیره بلخ او سمنګان ولایتونو کې خلک زیانمن کړي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د فوز د بیړنیو حالاتو او ژغورنې ټیمونه زیانمنو شویو سیمو ته رسیدلي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په هیواد کې د رسنیو فعالیتونو او خبریالي ځپل ډیر شوي دي. دغه مرکز تیره ورځ په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د واکمنۍ په څلورو کلونو کې د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د حقونو سلګونه سرغړونې ثبت شوي دي. له افغانستانه بهر د رسنیو یو شمیر فعالین وایي چې طالبان باید د سیاسي او نړیوالو فشارونو له لارې اړ کړل شي چې وضعیت بدل کړي او پر رسنیو محدودیتونه لرې کړي. د هند ښځو د کرکټ ملي لوبډلې جنوبي افریقا ته په 250 منډو په ماتې ورکولو په لومړي ځل د 500 وارو یا یو ورځنیو سیالیو نړیوال جام وګټه. د نومبر په 2 د هند د ممبئی په لوبغالي کې پایلوبې پچا د جنوبي افریقا د ښځو لوبډلې وګټله او لومړی توپ اچونه یا بالینګ غوره کړ. هندیو بیټرانو په ښې توپ وهنې یا بیټنګ لوبه پیل کړه او چې مجموعی منډې 104 ته ورسېدې نو سمریتی مندانا په 45 منډو وسوځېده. تر دې وروسته هم هندیو لوبغاړو ښه بیټنګ وکړ او په ټاکلو 500 اوورونو کې یې د 2 وکټو په زیان 298 منډې وکړې. دا وو مهم خبرونه.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
روغتیا د ژوند شتمنی د خبرونې ته مو زنور یاست نوري هرکلای کوم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې پر هغو ناروغیو خبرې کوو چې د هوا له سړې دو یا له سړې هوا سره په تیره بیا په ماشومانو کې ډېرې خبرېږي. اوس چې په افغانستان کې په سړو سیمو کې هوا سړه شوې او ژمی را روان دی، د سینه بغل په څېر د ډېرو ناروغیو د خپرېدو خطر زیات دی په تیره بیا په ماشومانو کې. یو شمېر که پر وخت درملنه ونه شي د ماشومانو د مړینې سبب هم کېدای شي. دا کومې ناروغۍ دي؟ پر دې به د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری رڼا واچوي چې دې خبرونې ته مو رابللی دی. خو د تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ، را سره تماس ونیسئ او هم که کومه پوښتنه لرئ کولی شئ چې مطرح کړئ. د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری، خبرونه ته ښه راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه جناب درون نوری صاحب. زه هم خپل نیک هیلې او سلامونه لومړی تاسو ته د ازادۍ رادیو تخنیکی همکارانو او ډیرو معزز او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم، په دې لاره باندې چې ټول اوریدونکي روغ او جوړ وسی او یو خپل مخامې پایل کړی وي.
کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله. ډاکټر صاحب، د یخنۍ سره تړلي ناروغي ډېرې زیاتې دي، که په پیل کې راته هغه د مهمو ناروغیو یادونه وکړي چې دا کومې ناروغۍ دي چې هغه په افغانستان کې په تېره بیا په سړو سیمو کې ډېرې د خپرېدو احتمال شته او تر ډېره ماشومان اغېزمنوي.
نوري صاحب، یوه ښه موضوع مو انتخاب کړې ده. کراشو دې ته ووایو چې رښتیا هم د مني موسم د شروع کېدونکی دی او د ژمي موسم ته موږ ورځو، نو په دې کې په هغه ناروغۍ چې د ژمي په موسم یا د مني په موسم کې رامنځته کېږي، د طبي لحاظه دا د ایارای تر نامنامه لاندې یادیږي. یعنې په دې کې هغه تنفسي ناروغۍ شتون لري چې په اکثریت یعنې په اول قدم کې اکثریت ناروغان ماشومان وي، که په هغه باندې رڼا واچوو لکه د میزل یا شری ناروغۍ دوهم عام ټکټ کوو یو سیناو بغال دریم هم کولای شي چې دې ترڅنګ هغه پاوو مسلو چې تور ټخلی ورته وایي څلورم هم دفتریا او پنځم هم خپل باندې زکام او دې ترڅنګ نورې ویروسي او بکتریایي پرازیتي او فنګسي ناروغۍ کولای شي ټول زمان بل خصوص زموږ ماشومان هغه ماشومان چې سن پنځو کالو څخه ښکته وي دا په پیسو باندې هغه اخته کړي او په دې ناروغۍ باندې اخته شي خو د یادولو وړ دا ده چې نوري صاحب دا خپله باندې دغه تنفسي ناروغۍ چې دي یا د ایارای د عنوان تر لاندې په طبي اصطلاح باندې دا مختلف د لارې د انتقال لري او همدارنګه خپل اورېدونکي به هم نه ورخطا کوو چې دې تر څنګ د مخنیوي لارې لکه واکسین هم د ناروغۍ لپاره شتون لري.
په ټوله کې تاسو د ځینو ناروغیو یادونه وکړله. ځینې ناروغیو مخنیوی له حفظ الصحې سره تړلی دی. په تیره د تلې میاشت کې د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف په یو راپور کې د افغانستان په ختیځ کې په زلزله ځپلو سیمو کې د ویجاړونکو یا د مرګونو ناروغیو د خپرېدو د خطر یادونه وکړله. وایي په ډېرو سیمو کې د اوبو روغتیا ساتنې حفظ الصحوي تحسیسات ویجاړ شوي دي چې له امله شاوخوا دوه لکه یا له دوه لکو زیات ماشومان د وژونکو ناروغیو د خپرېدو له خطر سره مخامخ دي. وایي اکثرا د اوبو سرچینې ویجاړې شوي، کورنۍ پاکو اوبو او لاس مینځلو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري، تشنابونه ویجاړ شوي او دغه راست ډېرې ټولنې په خلاصه فضا کې حاجت کوي. که لومړی راستو دغه د یونیسف د دغه خبرداري په اړه دا هم وایي چې د په دې سیمو کې هوا مخ په سړېدو ده او ډېر خلک سرپناه نه لري، د په هغو سیمو کې په هغو کورونو کې ژوند کوي چې هغه ګرم یا تاوده نه دي. او تاسو د تنفسي ناروغیو یادونه هم وکړله چې اکثرا د سالمې هوا یا د هوا د تهویه دی خراب به تهویه لامل چې ټول خلک په یو خونه کې سره راټولېږي ژوند کوي او یو ماشوم نه یا بل ماشوم ته دا ناروغي ډیر سره یاد کوي. مهرباني کړئ په دې باندې رڼا واچوي.
مری سه په بیا هم یو خټه کې دا اشاره وکړه، لیکن زه دا وایم په نوري سه چې موږ په داسې هیواد کې ژوند کوو چې همیشه مو په سترګې دې ته نیولې وي که چیرې مثلا زموږ یو ماشوم هم عادي نسناسی ورته پیدا کیږي نو موږ دوام روغتیا وزارت مدهم کوو، یا مثلا که چیرې زموږ په کور کې شری یا د میزان ناروغي پیدا کیږي بیا هم دوام روغتیا وزارت ګوته نیول کیږي. او اې دین علاوه که چیرې زموږ اوبه خراب وي منبع بیا هم موږ کوشش کوو چې یو بده خبره نږدې هغه چاته ګوته ونیسو چې هغه موږ سره مرسته نه کړي. زه خپل خبر راټولوم. نوري صاحب رضا ما اصل موضوع ته صحیح ده، مشکلات خوشته دي لیکن دا په هر هیواد کې شته. په هر هیواد کې چې خپل باندې هغه په غیر د طبیعي حوادث یعنی چې منځ ترزي چې د غیر لوړ اقتصادونه دي هغه هم په ګونډو کوي. نو دا خو زموږ خود د هیواد تاسو ته بهتره معلومه ده چې در لوړ اقتصاد نه لرو. دې تر څنګ زه هغه دا شی یادول غواړم چې د عامې روغتیا وزارت همیشه د وزرامه زاویې زارۍ کوي، یعنی خپل دغه مسیجونه چې رسنۍ تاسو محترمې رسنۍ په حساب نشر کوئ دا دو ته باید خلک درناوی وکړي. یعنی دا باید خلک باید عملي کړي. صحیح ده چې په یو ځای کې نوري د پاکو اوبو مثلا مخزنونه هغه په مخربه او خرابه باندې تبدیل شوي دي او هغلته لاسرسی د پاکو اوبو ته د خلکو نشته، لیکن دې تر څنګ هغه ته د عامې روغتیا وزارت د کلور ټابلیټونه تازه کړي دي، کلورین، او هغې ته یې هم په هوای کړی دی چې تاسو کوشش وکړئ ادېنه استفاده وکړئ. او ځینې خلک به شکایت کوي چې د اوبو خوند خرابوي نو موږ استفاده نه کوو. په دوهم د دې لپاره آپشن چې ده یا په دوهم قدم کې دوی ته ویل شوي دي چې تاسو کوشش وکړئ چې په هغه اوبو باندې مشکوک ویه، یعنې په دې باندې مو زمو هغه وبنه اخلي چې د زینه د پخلندې لپاره یا هم د غتخاق لپاره او یا هم د نورو لوخو منځلو لپاره استفاده وکړي، نو دغه وبه یو ځل وایې شوه یو ځل دغه وبه جوش کړي، حد اقل درې نه تر څلور دقیقو پورې وروسته له هغې څخه یې دغه پاکو د دې اوبو نه چې استفاده کوئ دا هم پاکې دي، هم کلیر دي، او دغه عامو ټکو چې مدني اوبه ورته وایي د مدني په شکل باندې تبدیلیږي. او را به شو دوهم، دا مخکې هم عرض وکړ چې ساري ناروغۍ ریښتیا هم د ایارا یا تنفسي ناروغۍ د عنوان تر لاندې دا موسمي ناروغۍ دي چې دا د ژمي د مني موسم کې ډیریږي، لیکن دلته موږ همیشه تاسو هم ورته ویلي دي او د عامې روغتیا محترم وزارت هم ورته وایي چې ګوره په کور کې چې کوم ماشومان لري چې کله د عامې روغتیا وزارت هغې ته د کمپاین د واکسینو کمپاین اعلان کوي، نو د هغو کمپاین به درناوی کوی، نږدې روغتیایي مرکز ته بځی خپل هغه ماشومان چې پنځو کالو نه ښکته دي هغه به واکسین کوی چې د اکثریت ناروغیو مخه نیول کېږي. او درېیم دا چې نوري صاحب، نو همیشه موږ وایو چې وقایه ډېره ارزانه، آسانه او ډېره بهتره له مالجې نه ده. نو که چیرې موږ دوی ته پتنه و چې زه کلینیک ته لاړ شم ما ته د انتیبیوتیک راکړي، انالجیزیک دې راکړي، او د دې تر څنګ ملټیویټامین دې راکړي تر څو زه ښه شم، نه. موږ باید کوشش وکړو که چیرې په کور کې مو یو څوک د توخلې په ناروغۍ یا هم په تنفسي ناروغیو یا په سینه او بغل باندې یا په شرې باندې اخته کېږي، هغه په نږدې روغتیایي مرکز ته بیایو. لیکن دې تلکان د هغې لپاره که چیرې مو وسه وي هغه اتاق بور بیلوو، که چیرې مو وسه نه وي نو ډېر باید کوشش وکړو چې د هغې لپاره هغه قاشوغ او پنجه او ګیلاس امثال هم دا لوښي ورته ګوشي کوو، او هغې ته ورته وایو چې توی ته ګرم مایات ورکوی په پراخ اندازه سره، که چیرې مو میوې او ترکاري باب و سبزیجات لاسرسی وي ده به ورکوی تر څو پورې چې یو خو ترانسمیشن یا انتقال قطع شي، او دوهم دغه ناروغ ډېر ژر تر ژره دغه خوراک سره که کېږي. نو ریس صاحب رسم دلته چې د هغه خبره مشکلات شته، خو لیکن د حل لارو ته یې موږ باید غوږ ونیسو او هغه یې عملي کړو تر څو پورې چې د دې ساري ناروغۍ څخه په امن پاتې شو.
ډاکټر صاحب، په د تنفسي ناروغیو کې چې د یخنۍ سره تړلی دی، یوه هم چې ډېره زیاته په ماشومانو کې خپرېږي، ګمانم چې د خیال مې چې د سینه او بغل ناروغی ده، ځکه چې اکثرا ماشومان د وجود هغه کتلوي معافیت هم دومره پیاوړی نه وي، که په دې باندې رڼا واچوي سینه بغل څه ډول ناروغي ده، څه ډول انتقالیږي له یو ناروغ ماشوم څخه، آیا وایروسي ده نه ده، که څنګه؟
نوري صاحب، په کرا شو دې ته موږ په طبي صلاح دې ته نیمونیا وایو، او په عامو ټکو باندې دې ته سینه او بغل وایو، چې دغه سینه او بغل مختلف په عوامل یا اسباب لري لکه پارازیتونه، ویروسونه، او دې تر څنګ فنګسونه او باکتریاوي، دا ټول د دې په سینه او بغل سبب کېدلی شي. یعنی کله چې موږ وایو چې سینه او بغل دې نه مهدف دا دی چې دا خپله باندې موږ دې دغه انساج التهابي شوي دي، یعنی په هر انتان چې دی یا هر نوع چې ده زموږ سږي منتن کړي دي او التهابي کړي دي. نو موږ به ډېر کوشش وکړو چې اول خو دې ناروغ ته چې پسته به هم په دې باندې تاکید کوو په کافي اندازه مایات ورکوو، دوهم دغه ناروغ به چې کله په تنفسي او بغل باندې اخته شو نو ریسې
نخې نښانې، هغه عمده نخې نښانې څه دي چې یو څوک پوه شي، د کورنۍ غړي پوه شي چې ماشوم یې په نمونیا یا سینه بغل باندې اخته شوی دی؟
چې دغه مریضان نوري صاحب چې د سینه بغل په ناروغۍ باندې اخته کېږي، دغه ټوخی لري، یعنی دا ټوخی کېدای شي وچ ټوخی وي یا یې ټوخي سره بلغم وي، خو وروسته حالتو کې دا ناروغ ته که ماشوم وي که لوی وي تبه پیدا کېږي، دریم هم تالنډی به ورته پیدا کېږي یا د تنفسي یعنی تنفس کې به مشکل لري، او څلورم هم په دې حالت کې به ځان درد هم دغه ناروغ لري. لیکن په عامو ټکو که چېرې ووایم چې په اول قدم کې کېدلی شي چې دې ته که د ټوخي په ځای باندې تبه پیدا شي او د پوزې څخه به یې اوبه راځي، او همدارنګه دغه ناروغ اشتها هم بندیږي په دې حالت کې، یعنی خوړو ته هم زړه نه کېږي، دغه نښې نښانې دي چې به موږ خپله باندې سینه بغل په څو برخو باندې ویشو، لیکن اکثریت پیښې چې په ماشومانو کې رامنځته کېږي هغه د بکتریا په بیس کې نه دي. نوري صاحب، هغه وایرال دي چې وایرال دي، یعنی هغه ویروسي بیس لري چې په دې حالت کې موږ با ډېر کوشش وکړو چې ناروغ لپاره خپله باندې انتي وایرال یا د ویروس ضد درمل کومک کول کې نه دي، بلکې د هغې لپاره استراحت، د ګرمو مایعاتو نه استفاده کول، او یواد طب په وخت کې هغه د طب ضد درمل ورته توصیه کول.
بله، عمده لاملونه څه دي چې دغه ناروغي خپریږي؟ سړه هوا یو ګمان فکر کوم چې له عمده عواملو څخه دي.
بله نوري صاحب، هغه عوامل چې دي ریښتیا هم یو په خپله باندې د هوا تغییر دی. که د هوا تغییر شي، یعنې هوا سړه شي، په دې وخت کې د ځنه انتاناتو لپاره د هغې د نشو نمو تکثر لپاره محیط ډېر څه مساعد کېږي او دا ناروغي ډېرېږي. او دوهم هم خپله باندې د هوا ککړتیا، یعنې هغه هوا چې ګرجنه وي په حساب باندې هغه غبارالوده وي، دا هم د سینه بغل پیښې ډېروي. او دریم هم لکه څرنګه مو چې مخکې ورته اشاره ورته وکړه، هغه کسانو چې واکسین نوي ترسره کړي، بلخصوص د دې دپاره د ویروسي په سینه بغل لپاره چې موږ پاومر ټکې ورته وایو یا په طبي اصطلاح انفلونزا ورته وایو، د دې دپاره د انفلونزا واکسین شتون لري او د ماشومانو د پغه کار کې ورته ورکول کېږي. او لویان هم کولی شي چې هر مونه یې د مني په موسم کې ترلاسه کړي. نو دا په دې د سینه بغل په موجودیت کې یا په منځته راتلو کې ډېر مهم رول لري.
بله ډاکټر صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړله چې خلک په خپل هم کولای شي چې د ډیرو ناروغیو مخه ونیسي، خو کراشو هم دغه د سړې هوا موضوع ته او د سینه بغل ناروغي ته یو عمده لامل هم ده چې وایي هوا ککړې وي، سړه هوا د نامناسبه تهویه لري اکثرا کورونه. یو څوک چې بی وسله دی چې د خپل خونې یا د کور د ګرمولو لپاره د ډبرو سکرو څخه کار اخلي، په بخاریو کې یا نورو کومو وسیلو کې لرګي کاروي، په تیر وخت ډبر سکاره هوا ککړه په غخونه کې خپریږي. اکثرا کورنۍ دغه شي ته پام نه کوي چې هوا باید تهویه شي، یعنی په دې معنی چې کړکۍ وي یا کوم بل هغه کوي هغه باید پرانستل شي د څو دقو لپاره چې سالم هوا راشي. که دا کار نه کېږي، څه کولی شي خلک که چېرې هوا ډېره سړه وي؟
نوري صاحب، که چېرې هوا ډېره سړېږي او هغې تر څنګ زموږ خلک هم چې په عمومي صورت سره اقتصاد ضعیف دی، حتما د یوې منبع نه به استفاده کوي، یا د لرګیو نه، یا د ډبرو سکرو نه، یا هم د زغال سنگ نه، یا د برق نه، یا امثال هم د دو په شکل باندې نور د سون مواد څخه استفاده کوي. لیکن دې ته به فکر وی چې صحیح ده، دا کوم مواد چې دي دا د ګرمېدو لپاره یا د خوب یا د خونې تودېدو لپاره درست دي، لیکن موږ سر دلته باید خلاص وي چې کله د یوې خونه مثلا په اتاق په هر نوع د سون مواد چې سوزو هغه مو بخاری مایع کوي، د بلې خونه کړکیو ته پلاستیک ورکړی وي، دروازې ته مو ډبله پرده ورکړې وي، نو دلته مو فکر وي چې د داخل د اتاق کې د اکسیجن کمښت رامنځته کېږي. لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه چې د هوا د تهویې نشتون، یعنې هلته اکسیجن کمیږي او خپله د کاربن ډای اکساید سطحه لوړېږي. نو په دې خاطر باندې د ورځې زموږ هغه هېوادوار چې اوس زموږ غږ د آزادۍ راډیو څخه اوري، تر اوسه پورې د بخارۍ وخت په کابل کې نه دی شروع، کېدای شي وروسته له دې څخه کېښول شي، لیکن د ورځې د یو ساعت لپاره هغه باید خپلې کړکۍ دروازې خلاصې پرېږدي، تر څو پورې چې دغه تغییرات او تبادلات د هوا رامنځته شي او هغه کاربن ډای اکساید چې په داخل د اتاق دی هغه باندې شي او اکسیجن داخل د اتاق رانوزي. او د دې علاوه نوري صاحب، که چېرې بیا هم دې سره سره چې موږ اتاق ګرم ساتو، هغه هم په پیمانه باید ګرم نه وي چې موږ د اتاق په داخل کې خولې کېږو او د باندې د سړې هوا ته راوځو. دا هم یو خپله باندې د سینه بغل لامل یا سبب دی چې موږ په ځان پرې اخته کوو. موږ باید ډېر کوشش وکړو چې هغه اتاق چې هر نوع د سون مواد په هغه کې استفاده کوو هغه باید ډېر ګرم نه کړو، یعنې متوسط او معتدل هوایي وي، او د هغې کړکۍ دروازې باید خلاصې کړو. او دې تر څنګ که زموږ په کور کې زموږ یو خور یا ورور یا همو هم زو یا لور یا پلار و مور در کما تنفسی نراغی بانده اخته کیگی بگو تا او ایچ تا ما خفا کیگا چه تا تم بگو که لوکی که در بول دوده را اولا نو دا که دلشی چه مونگا همونی سی به تا با ماس کچهی کوششو کچه در ماس نا استفاده و که به داخل در اتاق هم مشکل نشده چه کنه تو خیدلی او حقا کاغذ یا دسمال چه پوزی تا نیسی اگه با اتزار تر و ساتی او پزانگری لوکی که با تدوره و خوری تر حقا پوری چه تک سشی او استاد نور کسان رو نیسی یعنی کلا چه در شخص ترنجای کهی یا هم توخیگی به خپل بانده ده شبنم به شکل بانده دقیقه ده ویروس قطرات یا دقیقه ده نور و انتانات قطرات نور و سالم و وگر رو تزدی او هغه تکي او کله کله هم د اتاق په سطح باندې پاتې کیږي چې ورسره هغه ته موږ لاس وایو هغه لاس کلی پوزي او سترګې تر پورته کوو کېدای شي موږ په اخته شو چې دلته بیا د لاسونو مینځل هم ډېر ضرور او اړین دي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب فرید الله عمری د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر یو اوریدونکی دی دا بر واخلو بلې مهرباني ځان راو پیژنې لکم زمو تماس نیولای
السلام علیکم کچل سلاسپیل پکتیکا ولای جنخیل سالی رن تماس نو
بلې خبرونه ته خراغ لاست کتر اوس مو زموږ د خبرونه اوریدلې وی نن په هغو ناروغیو خبرې کوو چې د هوا له سړېدو یا له سړې هوا سره په تیر بیا په ماشومانو کې ډېرې خبرېږي په دې اړه کومه پوښتنه لرې کنه
سلامت اوسې پوښتنه په دې ډول ده چې د ماشومانو والګي یا زکام دا ناروغي وایروسي ده که غیر وایروسي ده یو او بل دغه ناروغي په ماشومانو کې هم د لاملونه څه کې ده چې یعنی ګرد کېدای شي په کپیخ هوا کېدای شي دلته خو دوی کې هم ګرد ډېرې ولې هوا یخ نه یې مګر ماشومان ښیي و چې دلته علتونه ګرد او که یخ هوا ده او بل د دې به تداوي څنګه وي.
بله مننه کور ودان پوښتنه مو واورېدل شولې ورته غوږ شئ ډاکټر صاحب که څه مخکې په خبرې وکړلې خو بیا به هم ستاسو د پوښتنې ځواب کړي ډاکټر صاحب مهرباني.
نوري صاحب زموږ د خبرو چې دی نو مې صحیح ونه ویل په پکتیا د ولایت چې اړیکه لیولې وه ډېره ښه پوښتنه مطرح کړه. ډېر زموږ ورور چې دا خپل د زکام ناروغي چې ده اې دې لامل یا سبب چې ده هغه څېړنې چې شوې دي اې دې په لامل یا سبب چې ده خپل باندې ویروس ده یعنی دغه ویروسونه کولای شي چې په عمر ټوکل چې موږ زکام ورته وایو یا په طبي اصطلاح دې ته کمان کولډ وایو دا رامنځته کړي لیکن دغه زکام چې ده که چیرې دې ته پاملرنه ونه شي په دوامداره شکل پاتې شي همدې زکام نه کېدلی شي چې یو شخص په سینه او بغل اخته شي همدې زکام نه کېدلی شي چې یو شخص دغه ویروس د وینې د لارې او همدارنګه بلاخره دماغ ته ورسي په مننجیت باندې اخته شي خو رزم دې ته چې کله زموږ یو خور یا ورور په زکام یو ماشوم په زکام باندې اخته کیږي دې لپاره بیا هم د ګرم او تودو مایعاتو ورکول دا ډیر ضرور دی په هغه صورت کې که چیرې دی تبه لري د تبې په خاطر باندې هغه د تبې ضد درمل چې هغه به هم د متخصص ډاکټر لخوا نه توصیه کیږي هغه به ورکوي او علاوه ډېر موږ په دې وخت کې نوري صاحب لکه څرنګه چې د ورور پوښتنه کړې ده انټي بیوټیک نشو ورکولی ځکه انټي بیوټیک دا د هغې معافیت لري فکوي او د بلې خوا نه هغې ته ګټه نه لري او درېیم په اجتماع او ټولنه کې د خپله باندې د میکروبونو مقاومت د انټي بیوټیکو مقابل کې رامنځته کیږي نو دا خپله باندې ډېر هم رزم خپلې خبرې ټولوم اصل موضوع ته چې دا یو ویروسي ناروغي ده نو دې تداوي هم چې ده د ډېرو مایاتو توصیه کول دي لیکن ساري هم ده نو موږ په دې وخت کې با ډېر کوشش او پاملرنه دې ته وکړو چې زموږ دغه ماشوم یا زموږ لور یا زوی خدا نخواسته د وخامت خواته ولاړ نه شي نو د دې لپاره به مایات ډېر ورکوو بلخصوص ګرم او تاوده مایات څوک د ترکاره یخني شودې همثالې هم او دا به ورته ورکوو تر څو پورې چې دغه ویروس چې هغه خپل مدت زمان پوره کړي او دا ماشوم یا لوی د کامل شفا خواته لاړ شي.
تاسو د مننجیت یادونه وکړله دی هغه حاده هغه د برخه ده چې سینه او بغل بالاخره په مننجیت باندې بدلیږي که څنګه او که چیرې دغې مرحلې ته رسیږي یو ناروغ بیا هم هغه درملنې باید د انټیبیوټیک درملو په وسیله وشي؟
جناب نوري صاحب دا د مننجیت بحث چې دا ډېر یو لوی مبحث ده لیکن موږ په طبي اصطلاح دیتا مختلف اصطلاحات کار او خدای دې وکړي چې زموږ اوریدین کې خاصه نشي. یو ته ای بی ام وایو موږ یا اکوس باکتریا مننجایټس چې په دې کې د اکثر ناروغۍ چې رامنځته کوي دا 15 ډوله باکتریاوي دي چې همدغه 15 ډوله باکتریاوي کولی شي چې اې دې تر څنګ تنفسي ناروغۍ هم رامنځته کړي او د هغې په بیس کې وروسته دغه انتان لاړ شي دماغ ته او د یادولو وړ ده چې خپله باندې دغه د مننجیت تر څنګ کیدلی شي لکه مخ مخکې چې یادونه وکړه ویروسونه هم دماغ ته رسېدلی شي چې هغې ته موږ یوه طبي اصطلاح کاروو چې مینینسفلایټس یعنی هغه مننجیت چې خپله باندې د دماغ هغه سهایایل تابي کړي دي او دې تر څنګ هغه ویروسونه چې هغه د دماغ خپله باندې پرانیچویل تابي کړی ده نو دغه اصطلاحګانې ورته کاروو. خو دغه کسان بیا هم رزم دې ته چې کله یو کس ته مثلا د تنفسي ناروغۍ پیدا شوله یا دې تر څنګ هغو ته په عامو ټکو که چیرې ووایو د سر درد پیدا شوه ټوخیږي زکام دی او سر شدید درد کوي نو په دې وخت کې د خپل سر درمل باید ونه کاروي دی باید نږدې روغتیایي مرکز ته او چې نوري صاحب تر څو پورې چې هغه ډاکټر متخصص شناسته چې دې درملنه په اساسي شکل باندې وکړي وروسته چې کله هغلته ځي هغلته د دپاره په لومړي قدم کې د وینې معاینه ورکول کېږي چې د وینه به کلچر کېږي دوهم دته به انتیبیوتیک لیکن دغه انتیبیوتیک هم یو ډول نه هغلته د متخصصینو تر خپل تر نظر لاندې دوه الا درې ډول انتیبیوتیک ور دې ته توصیه کېږي چې نمونه یې نه اخلم کېدای شي زموږ اوریدونکو ورسره خسته شي او همدارنګه په دیتا به خپله باندې د سر سیټي سکن یا ایم آر آی کېږي او وروسته له هغې نه که چیرې موافقه درلودله د ملینې اوبه اخیستل کېږي او په هغه کې د خپله د انتان اکثره کلچر کې د انتان هغه نوه معلومېږي یعنې د میکروب چاد کوم میکروب چې دی مننجیت یې رامنځته کړی دی. خو زه په دې بیا خپلې خبرې راټولوم نوري صاحب که چیرې زموږ یو خور یا ورور ته کینه او بغال یا تنفسي ناروغۍ پیدا کېږي او دې تر څنګ یو شدید سردرد لري د غاړه شخوالی لري شدید تبه لري خپل سر درمل دې نه کاروي دواخانې ته دې نه ځي خپل ځانه د متخصص نه جوړوي ځکه دا چې څومره وخت تېرېږي همدومره د ده وضعیت خرابېږي صحي وضعیت نو ژر تر ژره باید هغه نږدې روغتیایي مرکز هم چې مراجعه وکړي نوري صاحب حتماً یو عادي ډاکتر هم کوي څه ته رهنمایي کولی شي چې هغه مرکز ته راشه تصدادي پس اساسي او تخصصي شکل کېږي.
ډېرې د ښې نقطې یادونه تاسو وکړله په خواشنۍ سره چې اکثرا خلک دغه جدي نه نیسي فکر کوي چې دا یو سردردي عادي سردردي ده یا تبه ده یا کوم بل او هغه معمول څه چې په بازار کې خرڅېږي یا د پلورنځیو لخوا هماغه ګولۍ اخلي او خوري. په هر صورت په دې هیله چې دغه اوس چې د ازادي راډیو اوریدونکو ستاسو غږونه غږ اوریدلی وي او دغه لارښوونې په پام کې ونیسي. یو بل اوریدونکی هم د ډاکټر صاحب دا به هم راواخلو. بلې مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ. له کوم زمو تماس نیولی؟
السلام علیکم.
بلې وعلیکم السلام. مننه. څوک او له کوم زمو تماس نیولی؟
نور صاحب نجیب ما د افغانستان نه تماس نیولی.
ډېر ښه. که خبرونه مو تر اوسه پورې تعقیب کړي وي زموږ میلمه ده د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری او پر هغو ناروغیو خبرې کوو چې د هوا له سړېدو سره یا د سړې هوا سره ډېرې خپرېږي. مهرباني تاسو کومه پوښتنه لرئ؟
نو پوښتنه دا ده چې اوس لکه ماشومان به د دې نه ساتل څنګه وي او په لکه ماشوم خو هېڅ د دې نه ساتلی نه شي نو لکه دې به بیا د حل لاره څه وي ماشوم دپاره څه وقایه په کار ده چې څه وکړی شو ماشوم به د یخنۍ بچ د دې دپاره وقایه شی ده.
په ټوله کې داسې کومې پیښې سره تاسو مخامخ شوي یاست چې دا خبره کوي مثلا ماشومان په کومه ناروغۍ باندې اخته شوي دي چې هغه له سړې هوا سره ارتباط ولري؟
نورسته په افغانستان کې خو مسد دغه طبي دغه ډېر کمزوري دي نو دلته خو کار سړی مریض شي ځي یو دواخانې نه په خپل سر دوا اخلي. ډاکټر صاحب دې یادونه وکړه چې دا باید ونکړي او دلته هر سړی که مریض شي نو مسد په خپل سر دواخانې ته وایي چې دا ګولۍ راکوه هغه ډېرې سردرد پال د ریلیف ګولۍ دي دا استعمالېږي دلته نو سردرد آرام کړي نو دا
که تاسو نه زه دا پوښتنه وکړم که کله چې هوا سړېږي موږ هم د ماشومتوب تیر کړی ده زموږ هغه سیمه هم ډېره سړه وه لکور به نه پریخودلو چې د باندې وزو، مګر دا چې باید ګرمې جامې واغوندو، یو جمپر یا یو کومبل شی یا څادر واغوندو، خولۍ پر سر کو، بوټونه سم واغوندو. دغه شي ته پام کیږي نه کیږي؟ که ماشوم چیرې په هغه د اوړي په جامو کې د باندې ځي، خو نو تبن به د سینه بغل یا نورو ناروغیو باندې اخته کیږي، که څنګه؟
دا خو نوري سبا حقیقت خبره ده، خو دلته اوس دله اطرافي ساحه ده، نو دلته چې ماشوم وځي خامخا بار اوبه ویلي اوبه روانې اوبو کې منجېږي، په یخ هوا کې سره مخامخ کیږي، نو اوس دلته وقایه به ډېره مهمه وي، نو پوه شوې؟
او وقایه کې د کورنۍ د رول هم ډېر مهم دی، د میندو پلرونو یا د ورونو د خویندو او نورو په ټوله کې د کورنۍ د غړو
همداسې ده. او دماغ خپل یو زوی دی، لکه دغه ډېر وخت نه دغه د ستوني تکلیف بلري، نو همدغه ډېر غوښه م ورسره نه اخلي، نو که یې د ستوني هر وخت دپاره بند وي، نو دا به همدغې وجه وي. نو
تاسو اوسئ ما سره، عمري صاحب کومه پوښتنه ترې لرئ چې دغه څه ډول ناروغي ده؟ دغه ماشوم چې وایي په ستوني کې کوم هغه لري، درد لري، څه شی لري، کومه پوښتنه ترې لرئ؟
صاحب دغه زوی دی، الله پاک د شفا ورکړي، چې کله مثلا په میاش کې د ستونه یو ځل خوږیږي، یا په هفته کې یو ځل خوږیږي، یعنی درد کوي، او دې تر څنګ په ستونه کې په عامه ټکه تاسو وویل چې اضافه غوا کوي، همداسې یو مشکل لري.
نو داسې غیر عادي اواز هم کوي، کیو غوند اواز هم کیږي، نه لکه هیڅ کوم غوښه وي، ډاکټر ته چې بوزم ستونه ډاکټر ته غوښه نه لري، او غیر عادي خپل اوازونه کوي، داسې کیو کیو غوند اواز کوي.
نو مخې له دې نه چې مثلا تاسو زنګ ووایه جناب مولوی صاحب، تاسو د غوږ ستوني کوم متخصص ته تاسو خپل زوی بولی ده؟
وو د ستوني متخصص ته مې بولی دی، خو هغه چې وګوري ما ته ویده خو دغه نه لري، او کومه غوښه هم نه لري، نو دا کوم داسې دغه لري حساسیت لري ځینې شیونو سره، او ورسره بېخي وزن هم کمیږي، وزن هم ورسره.
هو بېخي صحیح ده مولوی صاحب، تاسو قربان خې پښتنه د ماترا کې ان شاء الله زه به ځواب درکمه. نورې صاحب مولای صاحب پښتنه مې واخیستلې ځان سره،
مهرباني. بله مهرباني.
ډوډۍ اوس بيخي ډوډۍ سره نه خوښتي هم نه لري،
تاسو خې په وکه تاسو اوري خبرونه ډاکټر صاحب اوس نور تشریحات درکې، مهرباني ډاکټر صاحب، مهرباني.
نو اول قدم کې نوري صاحب مولوي صاحب دې راکا پښتنه وکړه چې موږ به څه بده وکړو چې خپل ماشومان باید وقایه کړو. د جناب مولوي صاحب مبارکه، تاسو قربان شمه، د عام روغتیا وزارت چې کوم واکسین راته وایي چې دا وکړی، خیر لکه په وړیا توګه هم دي، خو کې ډېرې ګټې نغښتې دي، هغه به تر سره کوو. دوهم، د ژمي موسم را رسیدون کې دی، خپل ماشومانو ته به ګرم کالي وراغوندو، او د هغې پالنه به د دقیقه شکل باندې کو، ځکه یه هر ماشوم یو لوی کس غواړي چې د هغې نه څارنه وکړي. دریم، چې کله زموږ په کور کې په عامو ټکو چې والګای ورته وایي، یا سینه بغل یا زکام لګېږي، نو موږ به دغه ماشوم د نورو ماشومانو نه جدا ساتو، یعنی که نور نه وي هغه پیاله کې چې هغې ته اوبه ورکوو یا چای ورکوو یا قاشق او پنجه او ګیلاس و داشانې، دا به ګوښې ځینې ساتو، او دې تر څنګ دو ماشوم ته به ګرم مایات ورکوو. زه مطمئنم چې دا ښه کیږي. او د تاسو زوی د په هکله باندې، نو چې د غوږ ستوني متخصص یا د ګوشګلو متخصص یا انټي هغه لیدلی ده، نو کیدلی شي چې یو حساسیت هم وي، ځکه زیاتره حساسیتي ناروغۍ هغه هم د پسرلي په موسم کې او د مینې په موسم کې رامنځته کیږي، چې هغه کله ماشوم ټوخیږي یو خاص اواز ورسره کوي. او دې تر څنګ کله کله موږ او تاسو خراساک ورته وایو په عامه ټکو باندې، چې په طبي سلاغته کروپ وایي، دغه ماشوم ته پیدا کیږي. نو دې تر نو دغه چې لږ خاص تداوي ضرورت نه لري، دا به د دوړو خاورو نه دې نه په ځان لرې ساتي، او د همدارنګه که لوی وي پته وایو چې ماسک اچوه په دغه موسم کې، هغه اصلي لامل یا سبب د دغه حساسیت پیدا کوي، چې آیا د دوړه شوله، خاوره شوله، خرابه واش و یخه واش ده. او دریم ده که چیرې دغه ماشوم چې وزن کمیږي، نو تاسو یې نږدې روغتیایي مرکز ته بوځئ، که چیرې دی مسجد ته ځي یا مدرسې ته ځي یا مکتب ته ځي، نو هغلته کېدای شي خدا نخواسته د نورو انسنفیان په نري رنج یا تبرکلوز باندې نه وي اخته، چې هغه ډاکتر یې وګوري، د سږو د نظره یې هم چک کړي، او د دې نه په علاوه دغه ماشوم ته به پیسې نه ورکوئ جناب مولای صاحب چې د باندې خواړه وخوري. نو خو موږ همیشه مثال خبرې کله کله خو نیوکې په عام روغتیا وزارت کېږي. زه ورته وایم چې تاسو د خپل ماشومانو ته ورځې لس افغانۍ یا شل افغانۍ ورکوئ، دې ته ویلي دي چې تا د باندې وځې څه شی پرې خوري. نه خو ما چې باندې سړک سرته راوځي یا به د مختلف انواع نمونه لري چې ما ته وایي په د ماینهخانه یا کتنځي کې وایي چې زما زه پاپړ خورم، انچوره خورم، په دې باندې لاسټوپګي جوس خورم، هغې تر څنګ مختلف انرژۍ نمونه راته اخلي چې دا په لاس پای اخلم. ښه زه ورته وایم چې په دغه لس افغانۍ چې کله ته دغه خواړه خورې دې به ګټه څه وي، هدې تر څنګ ته مغه څو دقو کې ذایقه ور برابروي. لیکن اشتیا بندیي چې کله کور ته راځي زه مطمئن یم دغه ماشوم د کور خواړه نه خوري او خدا را خواسته دا بل خوار ځواکۍ خواته ځي. نو چیرې دغه سپارښتنې جناب حاجي مولایي صاحب ته مو وکړلې دا هم عملي کې انشاءالله د ماشوم ته به لا په کامله شفا هم ورکوي جناب نوري صاحب، وزن به هم ښه کېږي او د نورو ناروغیو څخه به هم په امن پاتې کېږي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. عمري له یوې د ازادي راډیو له یوې لنډې خبرتیا وروسته بیا هم د روغتیا د ژوند شتمني خپرونې ته دوام ورکوو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه او ری چې هم د شبې زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. زموږ میل محمدی د انتانی ناروغي او متخصص ډاکټر فرید الله عمری. یو اوریدونکو بل اوریدونکو هم را سره وصل شوی دی، مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زی.
ډیره مننه کوم جناب نوري صاحب، سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته، ډاکټر صاحب فرید الله عمری ته سي زيد ډیر زیات خدمت پرورم. نبی الله زبلیل زبل ارغنداب نه خبرې کوم.
زبل صاحب زموږ همیشنه همکار اوریدونکو خبرونه ته خراغ لاست. څه پوښتنه لري له عمری صاحب نه او تاسو ویل چې تاسو یې پوروړی یاست څنګه؟
بله همداسې ده، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب محترم شاید زه ډیر زیات احترام ورته لرم. تقریبا درې څلور کاله مخکې چې موږ خپل کور کې یو دنتنی ناروغیو یعنی تبرکلوز مغزي ولو، هغه مو ډیر د کوما په حالت کې د انتانی چې بخانې ته ورسوي، هلته ډاکټر صاحب محترم سره مو معرفي وسوله او ما مریض ته چې بیخي د مرګ له پولې راواړوي او د یوې میاشتې په جریان کې تقریبا جوړ شو. نو
ډیر زیاته مننه زابلی صاحب، تاسو د ښې موضوع یادونه وکړله. عمری صاحب مخکې چې ما ورته ټلیفون وکړ او دې خبرونې ته مې راباله، سره له دې چې ډېرې بوختیاوې نن درلودلې ماینه خانه کې، وایي ډېر کسان راته راځي، خو بیا هم زه په دې خبرونه کې ګډون کوم په دې نیت چې که وکولی شي په افغانستان کې هغه غږی اوري ازادي راډیو لارې هغه سپارښتنه چې کوي، او د دغو سپارښتنو په نتیجه کې کدی وکولی شي چې ناروغان یا خلک د هغو وژونکو ناروغیو څخه وژغوري، نو دا به د ده لپاره ویاړ وي. رښتیا هم او عمری صاحب کور ودان، هغه د زابلی صاحب مو هم پوروړی ده چې تاسو ورته خدمت کړی، ناروغ مو د ناروغ درملنه مو کړې ده، او هغه د نن په خبرونه کې راځي او د تاسو استاینه کوي. تاسو څه ویل غواړئ؟
ډېر مننه کوم جناب
زابلی صاحب. زابلی صاحب تاسو خوښ شئ چې عمری صاحب څه ویل.
پښتنه هغه پښتنه دا د نوري صاحب په پښتنه سره، نو پښتنه دا وه ډاکټر صاحب محترمه، دا چې نن مې پلاجان له همدې ځای نه کابل ته حرکت وکړ د مریضۍ په موخه. مریضۍ دا وه چې مثلا زما پلاجان تقریبا سپېږیری دی د شپېتو کالو ده، خو په ځواني موسم کې زیات چلم څکولی ده، او لدې چلم سره سره د دې یعنی په لپلار نه هم د مریضي ورته یو اساسیت غوندې مریضي ولا د تر یو حد بلغم پیدا کوي ستنه او ټوخی نه پستنګي. خو په ټول کې موږ تقریبا شپږ کاله دوا وکړی دي، هغه د دوا وخت جوړي کله چې دوا خلاصيږي بیرته نه پستنګي او ټوخی ورته پیدا کیږي. سیننم د کابل خواته د مریضۍ په موخه تللی ده، خو اوس پښتنه دار دي ولی دغه اساسیت مریضي چې زما پلار ته پیدا شوی ده په دې موسم کې په کله چې یخ کیږي زیاته، او کله چې ورته زیات مریضی پیدا کیږي نو باید ته وخوري ته نه وخوري او ته څه باید پرېد وکې څنګه چاپېریال کې ژوند وکې نو او کچېری د دوی هم څنګه ته کومک پندانی چې په خانه کې ورته رسیږم کوي لا شونه راته وکې آیا نن سي پلارجان رسیدلې ده کوم ډاکټر ته او چیرته باید مراجعه
وکړي په تاسو را سره وښئ عمر صاحب درته ووایي که کومه پوښتنه بیا درلودله مطرح به کی عمر صاحب مهرباني
نوري صاحب اول راشه دې چې زولای صاحب تا نه قربان شم د الله پاک په امان کې اوسي او ډیر خوشاله شم چې خو غږ مې ور ودله او دا تاسو حق ده په موږ باندې زولای صاحب دا کومه سپینه چپنه اغوستی وي زه په مریضانه باندې ګرځم سعید په موږ سپین چپانو کې به هم متفاوت ډاکټران شته وي لیکن ما د تاسو د برکته د دغو ملت په پیسو باندې مدرسه ویلې ده د دغو ملت په پیسو باندې مې پانتون ویلی ده او که د دې نه زه سترګې پټوم چې ما نن سپینه چپانه اغوستې ده او زه متخصص یم زه به چا ته مثلا سم وضعیت نه کوم دا نو زما د خبره دغه د شخصیت خرابوالی دی او زما دغه خبره به شخصیتي ښایي نورغه د غره در تاسو مسلم حق دی په ما باندې او زه به د مرګ تر ورځې پورې دا خدمات کوم او بدون کوم احسان او دا زما وظیفه ده نو د تانه قربان شمه بلاد واخلم باز تاسو دا خبره کله نظر ما پک لباندې او نوري صاحب راو شو ازابلی صاحب د پلارجان پک لباندې ډېر رقم پوښتنه مطرح کا او همیشه ډېرې ښې پوښتنې مطرح کوي ټول اورېدونکي راو شو دې ته چې ا دې پوجي څه چې دا چلم اس کولای دا یعنی د چلم په نوستا د پیو ناروغي پیدا شوې ده چې هغه څو خیدې په دې توخي په بیس کې یعنی دغه سره سره بلغم هم کله کله وی خو په دغه موسم کې ډیریږي دې ته دوا ولاته دي په دې سلا اول ورته برانچ لاس مو مونږ وایو د اول په ناروغي ته چې اکثره دغه اساسيتي ده دا به دوامداره توګه باندې ښیي چې له ګردو دوړو خاورو څخه به ځان لرې ساتي او د یخنۍ په موسم کې دی د منی په موسم کې به یو ډول واکسین د انفلونزا اخلي تر څو پورې چې دی سږي ضعیف وي چې په ژمي کې نور انتانات دی په نورو انتاناتو تنفسي انتاناتو باندې اخته نه شي او دې تر څنګ په یخنۍ کې رښتیا هم دلته د اکسیجن سطح هم کمیږي او دې تر څنګ د کاربن اکسایډ سطح هم ډیریږي او هوا ککړتیا هم زیاتیږي او همدارنګه دلته خپل باندې سپزم یا هغه شخوالی دی په سږو کې د هغو وړو په عامو ټکو چې ووایم دغو وړو نلکو رامنځته کیږي چې دی ناروغۍ د شدت یا شدیدوالی خواته ځي او زابلي ته په ده ووایم چې کیدای شي په دوام پړاو کې دی ناروغۍ کیوپیدي وي چې هغلته هم دا هم یو مزمن ناروغۍ ده چې په زیاتره په لوړ سینو کې په پراخه پیمانه سره لیدل کیږي خو نه غواړم چې په سی او پی ډي او برانچ لاسمو باندې رڼا واچوم که چیرې دی پلارجام راغلی وي نو د انتوني په روغتون کې به اول زموږ هغه څه چې په راسره دي یعنې د هغې دپاره به تبرکلوز تستونه کوو د هغې دپاره به یو د سینې عکس اخلو دا په شفاخانه کې کیږي هیڅ مشکل نشته نور معاینات ورسته دغې څخه که چیرې موږ کومک نه شوای کولای که بل شی مکرو پیدا کړل نو دی به اساسي خپل مرجعیت هسته و که کومک مو کولای شوی ورته وایو چې حاجي بابا تا نه قربان شمه دغه د درمل دی او ته به دغه کارونه ترسره کوي انشاءالله هر شمه د تا باندې په ډېر ښه توګه تیریږي نو زه بیا هم خپلې خبرې راټولوم نوري صاحب رزم هسته موضوع ته درزه پلیز هم قربان شما لطف وکړه مهرباني وکړه وکړه موږ همیشه په خدمت کې یو دا که زموږ کوم پنچپنه دې نه ځان وړ بولی یاد وایي چې زه یې تان وړ یم زه تخصص لرم زه پروفیسر هم دا یې غټه اشتباه ده ولو که هر څوک وي موږ دې واقعي خادمان یو او دې په موږ باندې حق ده او دا زموږ لایحه وظایف ده تاسو نه قربان شم د الله په فمان کې اوسئ
بله ډاکټر صاحب فرید الله عمری ډیر زیاته مننه د تاسو له دغه نیت څخه بیا هم راځو د خبرې ته تاسو مخکې په دې خپل څرګندونو کې د دغه سړی هوا سره د خورزوکۍ موضوع یادونه وکړله لکه موږ تاسو چې پوهیږو په افغانستان کې اکثرا دغه بشري وضعیت په هغه سطح کې دی چې ډېرې کورنۍ بې وزلې دي، کافي خواړه نه لري. اکثرا نړیوالې مؤسسې یا نړیوالې ادارې په افغانستان کې دا د خوراکي موادو د نه خوندیتوب اټکلونه کوي. اکثرا چې افغانستان ته نوي افغانان له بهره په تېره بیا له ایران او پاکستان څخه راستانه شوي دي، هغوی هم د خوړو د نه خوندیتوب خبره کوي، د خوراکي موادو د کمښت او اکثرا د ماشومانو د ملاتړ ادارې هم په ماشومانو کې د خوارځواکۍ خبره کوي. د سړو سره د سړو ناروغیو سره تړلی دغه موضوع هم هاده د خوارځواکۍ د وجود د ماشومانو کې په تېره بیا کتلوي معافیت کمزوری وي. که په دې باندې لږ رڼا واچوي چې څه کولی شي میندې او پلرونه کورنۍ څه کولی شي او په څه ډول کېدای شي چې مثلا دغه ماشومان له کومې لارې تغذیه کې کوم خوراکي مواد مقوي دي چې د دوی هغه د بدن معافیت پورته وړي د ناروغۍ په مقابل کې؟
بله جناب نوري صاحب، کله چې موږ د خوارځواکۍ نه خبرې کوو، یعنی که چېرې زموږ یو ورور یا خور یا یو کور ته هغه د غوښې ته لاسرسی نه لري، یعنی غوښه کور کې نه شي پخولی، نو دوی د خوارځواکۍ خواته نه ځي. هغه موږ باید همیشه متنوع رژیم غذایي په کور کې جوړ کړو. یعنی هغه په دې مفهوم باندې په بخښنې سره چې زموږ په ټولنه کې بالخصوص زموږ په هیواد افغانستان کې چې کوم شی ارزانه دي هغه ترکاري باب و سبزیجات دي. یعنی د غوښې بدیل لوبیا هم کیدلی شي، ناخود هم کیدلی شي. او دې سره سره موږ کله کله جناب نوري صاحب په ټوکو کې یعنی دا توهینآمیزه خبرې هغه ترکاري بابو ته کوو چې د دې نه مسخرې جوړو، لکه وایي چې شلغم په اصل کې شلغمه دي، در حالی که داسې نه ده. شلغم بهترین منبع د ویټامین سی ده، بهترین منبع د ویټامین او ده، ادون استفاده کولی شو. ایدې تر څنګ په ګلپي باندې هم په همدغه شکل باندې رزم. اصل موضوع ته که چیرې زموږ په کور کې ماشومان و
ډاکټر صاحب په کدو باندې هم ملنډې ډېرې وهل کېږي؟
بله بله، دقیقا نوري صاحب، په کدو باندې هم وایي چې نه پوهېږم مختلف نمونه پیدي چې تاسو دونه استفاده مه کوئ، خو هغه ما ته اوس په خوله باندې نه راځي. نو را به شو دې ته که زموږ په کور کې نوري صاحب د یو ماشوم د 15 کلو نه ښکته یا د 10 کلو نه ښکته نور ماشومان وي، نو دو ته که چیرې مو په وس رسېږي مثلا د لوبیا او نخودو او دې تر څنګ می دا ورته جوش کړو او ښې ورته خولینې کړو، د قاشق په شای ووایو، دا په یو ورځ باد ورته ورکوو، د مطمئن ما چې دا مکمل اگر رژیم غذایی تکمیل کېږي. دې تر څنګ که چېرې مو یوې هغې ته وس رسېږي او هغه ورته جوش کوو، د سواره ورکو، دا مکمله غذا ده. او د ترکاري بابو لکه څرنګه مثلا د ګازر او کچالۍ او ګلپي امثال هم دغه ترکاري باب راخلو او دې نه یو شوروا جوړوو یا سوپ ورته جوړوو، نو دا یوې خونه به زموږ د عضویات ویټامینونه پوره کېږي، دوهم به مایات پوره کېږي، درېیم به د موږ معافیت لوړ وړ وي نورو ناروغیو په مقابل کې. یعنی موږ همیشه چې کله کله سرچ کوو خو صحیح ده، مشکلات به شته، یي ستونزه شته، داسې نه وایم هغه نه رد کوم، لیکن خپله هم نوري صاحب ازان ته لږ تکان ورکړو چې هغه شانه کې چې زموږ ګټه ده د هغې نه باید په کافي اندازه استفاده وکړو. او بل خپلو ماشومانو ته دغه د پیسو عادت او رسم و رواج و رژی هغه دا باید منځه ایسو. مثلا ماشوم ته چې کله پیسې ورکړي هغه ماشوم ده، هغه خو خود مختاره ده چې په هر شی پې واخېستل هغه پادشاه ده. نو چې بد څوک نه شي ورته ویلی چې دغه شی مه خوره یا مه اخله، نو دغه شانو ته ورته کښېنوو چې ګوره سترګو توره تانه قربان شمه، دغه شانس ته اخېستي، دغه پاپړ یا دغه چوشکي یا دا مختلف رنګه تابلتونه، دا تا ستونې خوږی، تا په معده بد لګي، تا اشتها بنده ای، او دغه دغه شام ته خوره، هغه باید تشویق کړل شي تر څو پورې چې هغه خوړو ته هم مخه شي او د معافیت هم لوړ شي او دغه ماشومان د خوارځواکۍ خواته هم لاړ نه شي او ناروغۍ هم ونه نیسي. نو جواب نه رسېد
د مور په شیدو د کوچني ماشوم تغذیه څومره مهمه بوله؟ هغه چې نوی زیږیدلی او د لومړیو میاشتو کې داسې ځینې میندې اوریدلی مو دي چې تر ډیره خپل ماشومان ته خپل شیدې نه ورکوي.
جناب نوري سه په هغه صورت کې ځنه استثناءات شته چې ډاکټرانو ورته وایي چې تبه شیدې نه ورکوي، لکه مثلا د چایوي ناروغانو ته میندو ته او همدارنګه بعد نور حالاتو کې غیر دغونه کامل غذا چده، مکمل غذا چده، تکمیل کون که غذا چده، څنګه دغه ماشوم تولد شلا یا ماشوم نړۍ ته سترګې پرانستلی مکمل غذا د مور شدې را ورته. هغه څېړنې چې شوي دي وایي هغه کسان چې په نړۍ کې لوړ مغزونه لري، یعنی ښه دماغونه لري او ښه کفیات کوي، اکثر هغه کسان دي چې شپږ میاشتې اول د مور د ماشوم شیدو څخه استفاده کړې ده. یعنی د مور ماشوم شیدې دومره ارزښت لري، یعنی چې څنګه هغه ماشوم پیدا کیږي با تمغه جړۍ تمغه دقه باندې د مور شیدې ورته شروع شي. رښتیا هم په ځینو کورنیو کې په ځینو ځایو کې دا مروجه وه، وایي چې کله ماشوم پیدا کیږي ته دوله ساتو پورې د شیدې مه ورکوه، نه په دغې مور په شیدو کې کیدلی شي، وایي په هغو کې مختلف انتانات کېدی شتون لري، بکتریاګان. هغه خبرې غلطې دي. د مور څنګه چې ماشوم پیدا شوه د مغه جړۍ نه باید خوب په هغه طریقې سره چې ورته وایي چې مور باید هغه خپله سینه یا تای مکمل پاک پریمینګ دي پاک اوبو سره او هغه ماشوم ته په مغو رقم باندې وضعیت ورکړي، نو هغه شیدې ورته ورکړي تر څو پورې چې دغه ماشوم په آینده کې هم ښه مغز ولري، هم ښه ذکاوت ولري، هغه ښه وړتیا ولري او د خوارځواکۍ خواته هم لاړ نه شي او د جامعې دپاره هم یو بار ونه اوسي.
ډاکټر صاحب عمری ډیر مننه، ډیر وخت نه لرو، یو بل اوریدونکی هم را سره وصل دی، مهرباني ځان راو پیژنې او څه پوښتنه لري؟ مهرباني. بله، د ازادي راډیو د لکه چې له اوریدونکو سره زموږ تماس پرې شو. ډاکټر صاحب، دغه د شرې یا سرخکان چې په ماشومانو کې اکثرا خپریږي، که څه هم اصلي لامل ویل کېږي چې که اشتباه ونه کړم یخنی نه ده، خو په ژمي کې خپرېدل له یخنۍ سره زیاتېږي، ځکه چې اکثرا ماشومان په یوه کور کې په یوه خونه کې سره راټولېږي او د ماشومانو هغه چې د معافیت هغه درجه هم ټیټوي. څه سپارښتنه لرئ چې د دغې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید کورنۍ څه وکړي؟
جناب نوري صاحب، زموږ په هغه خویندې وروڼه چې په خپلو کورونو کې مثلا د ژمي په شپو ورځو کې دی ته دغه د ویروسي ناروغۍ لکه څرنګه تاسو اشاره ورته وکړه، میزال یا شری، دا په کوم ماشوم کې رامنځته کېږي چې زیاتره پېښې په پسرلي او د منی موسم کې دي. دا په خپل هغه څېړنې چې شوي دي، دغه ترانسمیشن یعنې په کال په ټولو میاشتو کې ادامه لري، خو دغه په ډېر موسمونه دي چې مختلف عوامل په دې کې رول لري، لکه تاسو اشاره وکړه په یوه خونه کې راټولېدل او همدارنګه د په هوا خپله باندې دې لپاره مسایده کېږي چې هغه ویروس ښه نه شونه تکثر کې وکړي. نو دوته زما دغه سپارښتنه ده چې اول قدم کې که چیرې دی هغه ماشومان ته واکسین کړي وي، نو دا شری یا دغه میزال په ډېره اسانه توګه په هغو تېرېږي. دوهم ده چې کله شری په هغو باندې راواختله، یعنی په هغه باندې راپورته شوله، د خپل سر درملنه کار نه دی اخلي، په کور کې د په هغه باندې بلاستنې کمپلې نه اچوي، وایي چې دا په تیاره خونه کې واچوئ، په دې باندې بلاستنې کمپلې واچوئ چې هغه ګرم شي تر څو پورې شری راوخېږي. نه نوري صاحب، ده به نږدې روغتیایي مرکز ته وي، د دې لپاره خاص چای دوا چې ده هغه ویټامینی ای ده هغه ورته توصیه کېږي. او درېیم ده چې ده ته به ګرم مایات ورکول کېږي. څلورم دا چې دغه کوټه کې که چېرې واسه قدرت وي چې په ځانته کوټه کې وي، دا به ښه خبره وي، او که ځانته کوټه کې هم نه وي، نور ماشومان باید د دې څنګ نه لرې وساتل شي. او بل خصوص د لاسو مینځل باید مراعت کړو، حتماً د ورځې لاس ځله پورې په دغه حالاتو کې خپل لاس په پاکو اوبو صابون سره پریمینځو تر څو پورې چې هغه محیط د هغه شری ویروس واسطه یا د شری د میکروب واسطه ملوث شوی نه وي، او موږ بېرته هغه لاس خولې پول ته راچیک کړو او موږ پرې اخته نه شو. که چېرې دغه کارونه ترسره کړو، زه مطمئن یم چې انشاءالله د شری ناروغۍ به هم ناروغان به هم ټول شفایت کېږي او د سوال خواته به ځي.
ډېره مننه د شری د ناروغۍ د مخنیوي لپاره مو سپارښتنې وکړې. احتمال ګمانم فکر کوم چې دا به د ټولو ناروغیو په اړه باندې هم وي، خو بیا هم دوه دقیقې وخت لرو که دا خپل خبرې سره راون غړی جمع په ډیرو سیمو کې را روان، یعنی هوا سره شوې ده، جمع را روان دی، کورنۍ څه کولای شي؟ په تیر بیا چې خپل ماشومان د دغو سړې هوا سره تړلو ناروغیو څخه وژغوري.
بله نوری صاحب، لکه څنګه چې مخکې هم وویل، کوشش دی وکړي چې په کوټې داخل د اتاقونو په هر مواد سره ګرمۍ د هوا تهویه باید مد نظر ونیسي. د ورځې د یو ساعت لپاره هغه پلاستیکونه لري کې کڼکۍ د خلاصې کې تر څو پورې چې د هوا تبادله صورت ونیسي. او دوهم دا چې د هغه ماشومان چې د باندې راوځي باید هغې ته په غټانو په شمول باندې ګرم لباس ورکړي. دریم که چیرې څوک یو ماشوم په کور کې مریضیږي، د هغې مور یا پلار په دې باندې باید پوهاوی ولري چې د خپلوانو کره ولاړ نه شي، دا ویروس د بل چا کره نه وړي. که چیرې یو غټ په ساري ناروغیو یا تنفسي ناروغیو اخته کېږي، هغه وظیفې ته د نه ځي، بل چا ته د لاس نه ورکوي، غېږه مچول د نه پرې کوي چې تر څو پورې خدا نه خواسته بل کس د په ناروغۍ باندې اخته نه شي. او په کافي اندازه باید د جوش اوبه چیت څخه یا له ترکارۍ سوپ یا یخنی یا شیدو څخه په کافي اندازه استفاده وکړي، تر څو پورې چې هغه تنفسي ناروغۍ چې دی تخته شوي دي چې په هغه په ډېر اسانه شکل باندې تېره شي او دی د مکمل سوال خواته لاړ شي.
ډېر زیاته مننه د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری چې زموږ بلنه مو منله. کور ودان ډاکټر صاحب،
او تاسو نه هم قربان جناب نری صاحب چې په سم موضوع من خو کړی و د مختیار ژوند په شتمنۍ ته پور جوړوم کې چې تر څو پورې زموږ هغه وځول چې زموږ هغه غوړ ودل چې دې په خیر استفاده کړی.
کور ودان بلې قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه چې خبرونه مو واوریده، او له تاسو ټولو هم مننه چې د خبرونه سره مو تم وصل شولې او خپلې پوښتنې مو مطرح کړلې. د ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه خبره شو زموږ په ویب پاڼه کې. د خبرونه کوم غوښتي وي بیا واوري هم شته. زه نور یاس نوري او زما تخنیکي همکار قادر جرالوف له تاسو سره خدای پاماني کوو. د ازادي رادیو اوریدي
परिवश जनाना हमको जमयन परिवश जनाना हमको जग सरलक मजनून प वैरानयम ओ जग सरलक मजनून प वैरानयम जमयन परिवश जनाना हमको जग सरलक मजनून प वैरानयम ओ जग सरलक मजनून प वैरानयम ಪಾತ್ಯಾಯ ವದಾನ ಲಲಿತರ್ದೆ ಅವಯಲ್ ತಲ ಪೈಸ ರೆಂದಾನಯಂ ಅವಯಲ್ ತಲ ಪೈಸ ರೆಂದಾನಯಂ ಜಗ ಸರಲ ಕಮಜ್ನುನ್ ಪ ವೈರಾನಯಂ ಜಗ ಸರಲ ಕಮಜ್ನುನ್ ಪ ವೈರಾನಯಂ ಚಿಮಯನ್ ظاہر صورت علچو ظاہر بن میں پتا ہے صورت علچو باباتن پخار پٹ خزانہ یم ہو باباتن پخار پٹ خزانہ یم ہو تکسر لکم اجنون پا ویرانہ یم ہو تکسر لکم اجنون ಮೈದಾನ ಯಂ ಓ ಚಿಮಯಂ
د مجلس سبد پمادي د دې پسم د مجلس سبد پمادي د دې پسم